تازه جرړو د شپې د نهو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یوه جکپورې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه وي چې په کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه واخلي. اغلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې، وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت باروی درن شي. میرمن محمد وویل چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. قطر له افغانستان سره د معارف د نږدې 60 تنه موادو مرسته اعلان کړه. په هغه بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړ، پکې راغلي دي چې د مرستې د قطر د خیریه بنسټ او د قطر د سری میاشتې د ټولنې دي چې د حواله لارې به واستول شي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی له اټکل سره سم 3 میلیونه او لکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 60% یې نجونې دي. قطر په داسې وخت کې د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بندي او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ تر ثانی عمر پورې بندیز لګېدلی دی. د اختر د رارسېدو په مناسبت د طالبانو سترې محکمې نن د 2460 زندانیانو د خوش کېدو خبر ورکړ. په ورته وخت کې د 401 بیا زندانیانو د بند په موده کې تخفیف راغلی دی. د دې زندانیانو د خوش کېدو امر د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کړی دی چې لومړۍ ډلې د ښځو په ګډون 140 کسانو چې د یکشنبې په ورځ آزاد شول. د طالبانو د سرپرست حکومت په وینا د هغه زندانیان دي چې غلاوې یې کړي، په فساد کې ښکېل وو او یا یې هم د مخدر موادو په پیر او پلور کې لاس درلود. طالبانو یو شمېر مدني فعالان هم زندانی کړي دي چې په وروستیو کې ملګرو ملتو له دوی څخه د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوه چینایي چارواکي نن وویل چې د پیکنګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمېر 90 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پیکنګ د ښاروال مرستیال لی زونګ رونګ نن سهار د دې پیښې د قربانیانو شمېرې اعلان کړې. د دې روغتون د مدیر په ګډون 12 تنه د دې اور لګېدو په تړاو نیول شوي دي او تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی بیان شوی. اسد جرړو په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهم غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
قراتلن کوربه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتون کې زردوش شمس نظر ماخسته.
دا سينه بریخي چې د رسمیت خواته د استاګو شي.
د اختر په درشل کې مو روزګان او کونړ ته ورولو او په دې خبرونه کې بدا ووري چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې درنه جګړه روانه ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی ده د دوه نوو پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړه شي او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینې محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو دو اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو او دا به د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استازو لومړنۍ ناستې وي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړېدو زموږ تمه د هغو لومړنیو لارو چارو موندل دي چې موږ د دې اصولو او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پېژندنې په لور ورسیخ کړي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان دې په رسمیت پېژند دنې غوښتونکي دي او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د ده په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو او کار لپاره یوه طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو یې تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولې، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
لویوی خودوی گواخونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پریږدو، او لبل خو به امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو په هیګو جوړي طالبانو ته کمپاین کوي او کپ دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې د افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نه دولتي مؤسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي مؤسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وې.
د سپینې ماڼۍ ویان کارن ژان پیر وایي که طالبان خبرې غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد د څرګندونو په ارتباط چې په دوو اونیو کې به ملګرو ملتونه یو غونډه راوبولي او په هغې کې به دا مسله وڅېړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي که نه. په دې ارتباط مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی.
زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان طالبانو ته وبخښي، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
شکریہ بارک زیوا. د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد له خبرو بیا داسې ښکاري چې شای د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. که داسې وشي افغانانو ته به یې ګټه څه وي؟ دا پوښتنه مې له پخواني ډیپلومات او د چارو له کتونکي زردوشت شمس څخه وکړه.
زما په نظر دا به وخت نه مخکې، ځکه چې داسې نه بریښي چې د رسمیت خواته دې اوس تګ وشي. نه نړیواله ټولنه، نه هیوادونه چې دي قوي، هغوی په دې نظر دي. مګر دا خبر مهم دی او د امینی محمدی هغه سرګندونه هم خبر سازم په دې شو چې جالب ده ځکه چې ټول هیوادونو تر اوسه دریز دا دی چې دوی د طالبان نه ډېر کافي ډېر غوښتنې لري، هغه غوښتنې چې افغانان لري د هغې تر څنګ د نړیوال غوښتنې هم شته. متاسفانه تر اوسه طالبانو په هغې دریز کې کوم نرمښت نه دی راوستی. بل دا دی چې رسمیت ډېر داسې اوږده پروسه ښکاري. ملګري ملتونه داسې سازمان نه دی چې هغه د طالبانو ته رسمیت ورکړي، هغه خو د دې هیوادونو یو مجمع ده او هیوادونه دي چې دولتونو ترمنځ.
وبخښه، د امینه محمد خبرو ته که چېرته ځیر شو، یعنی د دې له خبرو نرمه ښکاري. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد ټویټونه کړي دي او هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د دوحې تړون ته هم باید بیا کتنه وشي. دغه نقشو ته چې ګورو، بیا هم دا سوال زه تکراروم، په لنډو ځواب راکړي، داسې نه ښکاري چې ملګر ملتونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
دا زه په دې باور نه یم چې هغه کسه هم ملګر ملتونه د طالبانو سره د تعامل او د راکړې ورکړې د خبرو د مذاکرو پراختیا غواړي، او دا د هغې یو غټه نښه ده. د دې تر څنګ د رسمیت سره کوم داسې خاص مخالفت هم نه لري، مګر هغه غوښتنې چې دی غواړي چې هغه غوښتنې طالبان ومني او هغه غوښتنو په منلو کې به د افغانانو ژوند
سوک. چیرته غونډه جوړه شي؟ په غونډه کې خو طبیعي خبره ده چې دواړه غاړي د یو بل ته وړاندیزونه کوي. که چیرته فرضاً ملګری ملتونه دا وړاندیز ورته وکړي چې تاسو د میرمنو له کار سره په افغانستان کې مخالفت مکوي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، او د دې په مقابل کې طالبان له هغوی وغواړي چې د ملګرو ملتونو استازولي دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې موافقه ته به سره دواړه لوري نشته شي؟
زما په نظر د زده کړو موضوع چې د جنکو یا د ښځو باندې نور قیودات چې دي، دا جزئیات دي، یو څه اجزا دي، دا ټول هغه څه نه دي چې نړیواله ټولنه ته غواړي. تاسو کتلی دي چې خپل د طالبانو حکومت چې دی هغې باندې زیات انتقاد دی، د هم شموله اصطلاحات کارول کېږي چې ټول افغانان په دغه حکومت کې ځان نه ویني، او قوانینو مسائل دي، نور مسائل دي چې اغلا تر اوسه طالبان پاغه باندې پوره نه دي ختلي. نو خبره دا ده چې اوس دغه خو وروسته ګامونه، حتی د انجنو په مکاتبو چې بندیز هم نو راغلي، نړۍ د رسمیت طرف ته نه تلا، هغه یو څو میاشتې چې وي. نو دای اجزا دي کېدای شي په دې کې راکړه ورکړه او دغه رابطه او تعامل د پاره یو پرمختګ دی، مګر نه د رسمیت لپاره. د رسمیت لپاره نور ډیر غټ مسایل دي.
ساس په باور کوم مسایل د رسمیت لپاره مهم دي؟
تر ټولو مهم دا دی چې د طالبانو د حکومت په جوړښت باندې انتقاد دی. نور هغه کومې ازادۍ چې دي خپل ولست افغانانو ته پاغې ورکول کې دی پاتې راغلي دي، او نور زیات قدغنونه لګولي دي. د بیان ازادۍ کې مشکل دی، تاسو ګورئ چې هر ورځ مدني فعالان ژورنالیستانو باندې قیودات دي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د یو سپورې ندي توانېدلي چې د کم یو یا افغاني یا د نړیوالو اصولو کاغه جمهوریت ته یا د ولسواکۍ د طریق نه دغه حکومت د افغانانو یو استازولۍ باندې حکومت رامنځته کړي او افغانان پکې ځان ویني.
له شغل شمس څخه په مننی لیبه خبرتیا وروسته د سپین مڼی د ویان دي څرګندونې لرو چې د طالبانو په ارتباط شخېدلې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سپین مانی ویاند کارن جان پیر وایي که طالبان خبري کول غواړي نو له ښځو سره باید په درناوي چلند وکړي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي، او دوی باید د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي چې میلیونونو افغانانو ته خوراکي او روغتیايي خدمات وړاندې کړي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر د سه‌شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل که طالبان غواړي چې جدي ونیول شي باید د ښځو درناوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر په افغانستان کې پر ښځو د بندیز په اړه وویل
که طالبان غواړي چې هغوی سره رښتینې خبرې اترې ولري او جدي ونیول شي، هغوی باید داسې رویه وکړي. د مثال په توګه باید ښځې سره په درناوي چلند وکړي.
هغوی زیاته کړه امریکا او نور شریکان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که ښځې نور ونشي کولای په ملګرو ملتونو کې کار ته دوام ورکړي، د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی دا هم وویل چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ښځې په بشري چارو کې مهم رول لوبوي او باید وشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې کار وکړي، څو په خبره یې میلیونونه افغانان خوراکي او لومړنیو مرستو، درملو او درملنې ته لاسرسی ولري. د ښځو د حقونو یوې فعالې سکینې حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د سپینې ماڼۍ څرګندونې په داسې حال کې چې په ښځو محدودیتونه زیات شوي د دوی پر وضعیت هیڅ اغیز نه کوي.
جامعه جهانی باید به طالبان تفهیم کنن که هیچ کشور بدون
نړیواله ټولنه باید طالبان و پوهوي چې هیڅ هیواد د ښځو او نجونو لشتون پرته پرمختګ نه کوي. د سپینې ماڼۍ د څرګندونې د افغانستان د ښځو هیڅ درد نه دوا کوي او په حقیقت کې دا د ښځو له پامه غورځول دي.
د یوې نا دولتي موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د افغان میرمنو لپاره د خواخوږۍ څرګندول د ښځو پر وضعیت هیڅ اغیز نه لري.
وقتی امریکا در اگست 2021 افغانستان
امریکا د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ او دوی ښه پوهېدل چې دا ورځ به پر افغان ښځو راشي، نو له زده کړې، تحصیل، کار، ورزش او هر څه پاتې او امریکا په دې اوس پوه شوي چې طالبان ښځو ته درناوی نه لري او پرې ظلم کوي.
و امریکا امروز ایستاده ده که طالبان به زنان احترام نداره و ظلم میکنه.
د سپینې ماڼۍ د ویاند د څرګندونو په اړه مو د طالبان حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي پر ښځو یې ډېر محدودیتونه لګولي، لکه له شپږم ټولګي څخه پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو، په ډېری دولتي ادارو او په ټولو نادولتي ادارو کې په کار کولو او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، چې دا بندیزونه له پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام رئیس آکم شتاینر د سهشنبې په ورځ له اسوسییتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرداری ورکړ که طالبان په ملګرو ملتونو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، ښایي زړه ماتوونکې پرېکړه وکړي او ممکن دوی په مې میاشت کې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېن خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر 6 بجې د 4 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړو لوریو یو بل د اوربند په ماتېدو تورن کړل. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړي دي چې خپل اتباع له دې هیواده وباسي. اسدالله الدین راپور لري.
د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری آژانس وایي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامداره بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې دغلته د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدې وي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. د سېشنبې په ورځ دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6 بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرم دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم هلته وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
د سودان د روغتیا وزارت د بیړنیو خدماتو څنګ راپور ورکړی چې په جګړه کې تر اوسه 200 وژل شوي او له 2600 زیات نور ټپیان شوي دي. زه د هر ډول ژوند ضایع کېدل غندم او په سودان کې د خپلو خویندو او وروڼو په څنګ کې درېږو.
د پوځ یو لوړ پوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیرې شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قومندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره نن 4 شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کرکټ په اړه معلومات سره شریک کړو. د
هند د غورالیک کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د راجستان او لکنهو ترمنځ لوبه روانه ده. د لکنهو په ټیم کې د افغانستان د ملي ټیم بالر نوین الحق لوبیږي. هغه تر اوسه پورې دوه اووره کړي دي، پنځه رنز یې ورکړي دي چې ډېر ښه بالینګ دی او دوه اووره لا پاتې دي. لومړی بیټنګ لکنهو وکړ چې یو سلو څلور پنځوس منډې یې جوړې کړې او راجستان تر اوسه یو اویا منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، لسم اور په پوره کېدو دی. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې طالبان وایي چې د اختر له رسېدو سره خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د نورګل ولسوالۍ د سیلانیانو لپاره د چکر ځایونه چمتو کړي او هلته بینرې البته دوی لګولې دي او خلکو ته چې لارښوونه وکړي چې کومو ځایونو ته ورشي. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د هوا له تودېدو سره خلک ورماتېږي. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ له قدرتي ښکلاګانو ډک وطن چې هر کال لیدلو ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو ځوانان ورځي او له زړه راښکونکو منظرو یې خوند اخلي. اوس چې بیا پسرلی شوی، په غرونو رغونو او درو کې ګلان غوړېدلي او د کوچني اختر شپې ورځې هم دي، نو د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف سیلانیانو ته د یو شمېر اسانتیاو چمتو کولو خبره کوي.
مرګل ولسوالۍ کې د تیر کال په شان بینر لګولي دي، نقشه جوړه کړې ده په هغه بینر باندې. کونړ ته ورسېږي هغه په دومره کیلومتره لار ده، بیا د هغه ځاینه چې د سیل چې کوم ځایونه دي لکه د انګام شو نه واپس شو چپه در شوله او همداسې پسې نور چې کوم ځایونه دي چې سیلانیان ولځي، بیا هم د هغو ځایونو چې دی نو نمونه لیکلي عکسونه هم ورکړي دي. بیا هم د هغې سره چې دی د هغې کیلومتر دا ځای د دې ځینه دومره لرې دی، مثال چپه درې ته چې ورسېږي کانډۍ ته، نو کانډۍ نن بیا لیکلي چې چپه دره د هغه ځینه لس کیلومتره پراته ده او لارې پیاده ده یا موټر دی. دغه ځانګړې ته ټول هم پکې.
ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یادو معلوماتي بینرونو تر څنګ ولسوالانو نور مسؤلینو او ځایي اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې د سیلانیانو خدمت وکړي او همداراز د دانګام ولسوالۍ اړوند زوړ برول کې یو درې پولیس هوټل هم پرانیستی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي هر دره او هر سیمه یې له طبیعي ښکلاګانو ډکه ده. د دوی په وینا چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په یاد کار خوختي او خپل هم د سیلانیانو په چوپړ کې دي. د چپې درې او دانګام ولسوالیو دوه قومي مشران نثار احمد سالارزه او نصر الله خان صافه.
د کونړ ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له خوا نه چې د سیلانیانو لپاره لارښود لوحې بینرونه او کاغذي پارچې چاپ شوي دي او د کونړ بیلابیل ولسوالۍ ساحې ورته ښودل شوي دي. زمونږ دانګام ولسوالۍ هم د بینشې په ساحه کې یو درې منزله هوټل جوړ شوی دی څو د سیلانیانو ښه خدمت وکړي. دا یو ښه کار دی، مونږ د دې هرکلی کوو.
مونږ هم په خپل وخت سره ستاسو د لارې د چپې درې په رابطه د کونړ د نورو سیمو په رابطه سیلانیان دعوته او د کونړ ټولې ډېرې اجرې او د دې خدمت کې دي. صبای صاحب کښې هوټل هم شته دی، څوک چې سیل ته راځي نو هغه خپل هم د هوټل نه لوه غره کې او چمندونو کې او د سیندونو په غاړه د اوبو په غاړه دوی خپله وخت تېروي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه ولایتونه دي چې غرونه یې د نښترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په هره دره کې رڼې اوبه بهیږي. د همدې درو په منځ کې شنه بخملونو چمنونو کې د ډول ډول ګلانو شتون یادو سیمو ته نوره ښکلا هم بخلې ده. همدا وجه ده چې هر کال زرګونه سیلانیان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د دغو ښکلاګانو لیدلو ته ځي. د ښارونو له شور ماشور او ککړې هوا څخه څو ورځې لرې په دغو زړه راښکونکو منظرو د رڼو اوبو د څپو په خوا کې د الوتونکو د رنګارنګ او زړه آراموونکو آوازونو په اورېدو خوشحاله تیروي.
له کونړ به روزګان ته مخه کړو. هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې د اختر په درشل کې بیروبار زیات شوی دی، خو یو شکایت دا دی چې قیمتونه لوړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار د مرکز منار څلور لارې شاوخوا سیمه ده چیرې چې زیات شمیر د اختر توکي په پکښې کې پلورل کېږي. دلته سږ کال د نورو کلونو په پرتله په پکښې کې زیات خلک لیدل کېږي. دا خلک ټول د ترینکوټ ښار د لرو پرتو سیمو او ولسوالۍ څخه ښار ته راغلي او اختریز توکي اخلي. خلک وایي که څه هم امن دي او لارې خلاصې دي، خو وایي په ښار کې د توکو قیمتونه د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوي دي.
نن یا چې فلا دي د دیا کس راغلی یم، شیان رانه سم را د کور مصارف سره برابر وم. میا ته ډېر خوشحالي اختر، خو ډېر د خوشحالي اختر خو پر موږ باندې بل اختر هم دغه د خوشحالي درغلی دي. او زما هیله دا ده چې دا دکاندارانو ته نکو یو نرخنامه کښې یوښول شي، نوکه د یو شي د دغه سره ور برابر کړي او ترتیب سره ور برابر کړي. هغه دکاندار ته چې ورشي یو شی په یوه بیه درکوي، بل په بل به هغه شی درکوي، دا دغه نه مل. یوه پلان ته په افغانۍ په وټه کې موږ سره دغه کچه افغانۍ موږ وټه کوو، په دې کې موږ سره برباد وروره پر نیمه یې رسوي، بله پلان دکاندار په دغه رقم رسه کوي.
نیشت ولسوالۍ راغله، نیم محمد نبی دی دلته راغله. اختر اونکو مناسب دغه چړی شی پیدا کړه، دالکانو ته نوکې میوه یو شی ویسو تر اوسه مې شی نه درلی. دا دالکانو کته پرمې پرمې راکړه، دا کلچه وراته ولاړې وم نوکه ارزانه که من په شپږ سوه افغانۍ یم. دا څنګه ګراني نه ده، دا اوس څه مراته هم وکړه په دغه سره وزه دکان یا ګران دي. د پخوا په شان خو دا شان څه ګران شوي ولې نه دي نو ګران شوي. دا پخوا موږ دا کلچه په زر کلدارې رانیولې، اوس هغه په څو افغانۍ راته کوي، په شپږ سوه افغانۍ دي یو منی وای بیر یاره نه لرو. په دا لار چې موږ راځو لکه په خپل کلي چې ګرځو هغه داسې د الله سم راځي او دغه امنیتي خدای نور هم ټینګې پسې.
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د یوه کمیسیون په مرسته د توکو قیمتونه څاري، او هر هغه څوک چې د ښاروالۍ د نرخنامو لوړ توکي وپیري دوی به قانوني چلند ورسره وکړي. د ترینکوټ ښاروال مولوي محمد رفیق هنر وایي چې دوی لسګونه هغه اټیوال جریمه کړي چې په لوړه بیه توکي پلورل.
د ترینکوټ ښاروالۍ انشاءالله هغه د نرخونو د کنټرول په مورد باندې ډېر څه کړي دي. د روژې له مخکې چې کومه د افغانۍ د ترویج خبره وه، د هغه تر څنګ د ترینکوټ ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لړۍ را پیل کړې ده. بیا دا دی چې د روژې تر اخره پورې تقریبا 160 تر 170 کسانو پورې موږ په دغه مورد مجازات کړي دي چې دوی د ښاروالۍ د نرخ د کنټرول پر ځان باندې مراتول نه وکړي.
طالب مسولین زیاتوي چې سږ کال د اختر په راتګ سره په دغه ولایت کې ولایتي ادارې د 300 بېوزله کورنیو سره د 10,000 افغانیو مرسته هم کړې. اروزګان ولایت د افغانستان یو له مرکزي ولایتونو څخه دی چې د 90% خلکو اقتصادي پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم ستاسو په غږ څوره رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې. وروره، زموږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، نو ټول مسلمانان د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. داسې وچکلي ده چې په دغه 40 کاله د چا دغسې وچکلي نه پیدېږي، نو دغه اوسنی حکومت دغه زموږ د اوبو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه دا پیغام لرم د هلمند ولایت نزعلي د ولسوالۍ څخه. نن مې ثناءالله د چې دلته مخابراتي شبکې د نزعلي ولسوالۍ په سیمه کې سم کار نه کوي، نو چې څه مشکل لري دغه غږ تر مخابراتي شرکتو تر مسؤلینو پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زما یو پیغام ده، دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته، هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترې نه مباره یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقېږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهېږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده، هغوی مونږ ته دروغ وایي که او که اسلامی امارات دی په دې لیست کې نه دی راوستي، څنګه میوان بانک په دې لیست کې نه دی راوستي، دا څنګه خبره ده؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.